امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا برتانی صدر اعظم دیوید کامرون نن ناڅاپه افغانستان ته سفر کړی دی. د استرالیا کابینې په عراق کې د اسلامي دولت په ضد د نړیوال ائتلاف سره د مرستې لپاره د قواو لیږل او هوایي حملې تصویب کړي دي. او د سعودي عربستان مفتي په مسلمانانو باندې غږ کړی دی چې د اسلامي دولت د جهاد په تبلیغ ونه غولېږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په کابل کې د افغانستان او برتانیې په اړیکو خبرې کړې دي. د دې او نور مسلو د تفصیل نمخ کې زیبا خادم او جعفر خان د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د برتانیا لومړی وزیر ډیوډ کامرون په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی. د دغه هیواد له ولسمشر او د نوي ملي حکومت له نورو چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی کامرون د جمعې په ورځ سهار په کابل کې در په ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غنی احمدي سره ولیدل. د غونډې وروسته ښاغلی کامرون خبري کانفرنس ته وویل برتانیا به سره د دې چې د کال په پای کې خپل پوځي عسکر د افغانستان نوباسي خود افغان ځواکونو د پرمختګ لپاره به خپل ننګه هم غسر روانه وساتي. د برتانیا نږدې 3000 سرتیری په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې په هلمند کې ډیر دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ویلی دی چې غواړي افغان پولیس به طرف ووسی او تر کوم سیاسي نفوذ لاندې نه وي. خاغلی احمدزی زیاته کړه چې غواړي پیل د کابل نه وکړي او په ټولو حوزو کې مسلکي کسان وګماري، نه هغه کسان چې سیاسي پلویان لري. جمهور رئیس احمدزی وویل چې د کورنیو چارو وزیر ته امر کړی دی چې د کابل په ټولو حوزو کې د اصلاحات راولي او هغه کسان به تبدیل شي چې د سیاسي واسطو په مرسته په دندو وګمارل شوي دي. د یو بل خبر له مخې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د دورې ټول والیان د خپلو ولایتونو د سرپرستانو په توګه مقرر کړی دی چې د چا د ګمارلو او برطرفۍ صلاحیت نه لري. د دې نه مخکې هغه ټول وزیران او عمومي رئیسان هم د سرپرستانو په توګه ګمارل چې د تعینولو او ایسته کولو صلاحیت نه لري.
د سعودي عربستان ستر مفتي د حج په مراسمو کې ویلي داعش یا د اسلامي دولت ډله د اسلام ستر دښمنه ده. شیخ عبدالعزیز وویل د اسلامي نړۍ دښمنان هڅه کوي چې ګډوډي او مغلقتیا او پیچلتیا خپره کړي چې اسلام بدنامه کړي. مفتي عبدالعزیز پر مسلمانو هیوادونو غږ وکړ چې خپل هیوادونه د هیوادونو امنیت او سوکالي دې وژغوري. هغه زیاته کړه مسلمانانو ته پکار ده چې خپلې طبي زیرمې پرمختګونه او عامه پروژې د داعش د اسلامي دولت د ډلې د متوجي ګواخ څخه وژغوري. مفتي عبدالعزیز د هغه څه څخه وینا کوله چې د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هم خپل ورسته وینا سلور سوه کال مخکې کړې و. مفتي پر مسلمانانو هم غږ وکړ چې دښمنان مو په نخ کوي او د سیسه لري چې تاسو په خپلو منځو کې سره واچوي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د استرالیا کابینې په عراق کې د اسلامي دولت په ضد د نړیوال ائتلاف سره د مرستې لپاره د خاصو قواو لیږل او هوایي حملې تصویب کړې دي. صدر اعظم ټونی ایبت نن د جمعې په ورځ وویل چې دا د استرالیا په ګټه ده چې دغه افراطي ډله ماته شي. هغه داسې وویل:
Today, cabinet has authorized Australian airstrikes in Iraq.
دی وی نن کابینه دا تصویب کړه چې استرالیا په عراق کې د عراق د حکومت د ملاتړ په خاطر او د عراق د حکومت په غوښتنې هوایي حملې وکړي. همدغه راز کابینه دا تصویب کړه چې د استرالیا خاصه قوه به په عراق کې ځای پر ځای شي چې د عراقي ځواکونو سره همکاري وکړي او مشورې ورکړي.
خاغلی ایبټویل احتمال نشته چې د استرالیا عسکر به په مستقیم ډول په جګړه کې برخه وانخلي. واخلی. خو خبرداره ورکر چه اسکر با تر دیر وقت پوری حل تبی، یعنی یقیناً چه هفته نه بلکه میاشتی با وقتو نیسی. استرالیا د وخت لا د هوایی قوی 300 پرسونل او د خاص قوی 200 عسكر متحده عربی اماراتو ته لیږلی دي چې په عراق کې د نظامی عملیاتو لپاره تیاریو کې مرسته وکړي. د حکومت په تخمین 160 استرالیایان د اسلامی دولت د ډلې سره همکاري کوي او یا راسن د دې دولت په طرفداري په جنگ کې شامل دي. اسلامی دولت یا د داعش ډلې په عراق او سوریه کې یو شمېر برخې نیولې دي او خلافت اعلان کړی دی. د اگست میاشتې رئیس امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو په عراق کې د اسلامي دولت په افراطیانو باندې هوایی عملیات پیل کړي دي. ښاغلی ابد داونه ویل چې استرالیا به د امریکا او عربي هیوادونو سره په سوریه کې د اسلامي دولت په ضد په هوایی بمباریو کې برخه واخلي یا نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
له امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه اوري. په تایلند کې پولیس وایي دوه برمایانو اعتراف کړی چې تیره میاشتې دوه برتانویان د تایلند په جنوبي برخه کې وژلي دي. دغه برتانویان د تفریح لپاره د غزای ته تللي وو. د 30 کلن حینا ویتریچ او د 40 کلن ډیوډ میلر مړي د سپتمبر په میاشت کې د کوتاو په ټاپو کې د بینکاک نه 400 کیلومتره لرې وموندل شول. د تایلند د ملي پولیسو رئیس جنرال سومیت وویل دغه دوه تنه په غلا او جنسي تیری هم تورن دي.
د امریکا د مرکزی حکومت او د تکساس د ایالت د روغتیا د چارو مامورینو د هغه سړي د کورنۍ څلور غړي قرنطین کړي دي چې صحي معایناتو یې ښودلې ده چې د ایبولا مرض نیولې دي. د لایبیریا مقامات وایي چې دوی به دغه سړی محکمې ته کش کړي ځکه چې د هوایي سفر په فورمه کې دروغ ویلي دي. دغه ناروغ لایبریایی تامس ډنکن نومیږي چې صحي وضعیې ښه نه ده او په دالاس کې په روغتون کې په ځانګړي ځای کې بستری دی. د لایبریا مامورین وایي دوی به ډنکن محاکمه کړي چې د لایبریا نه یې پرواز کړی او د سپتمبر په 6 تکساس ته رسېدلی دی او هلته یې په هوایي میدان کې د دې سوال په ځواب کې چې آیا د ایبولا د ناروغۍ سره په تماس کې و یا نه ویلي وو چې نه. سره د دې چې په ټکسي موټر کې د یوې امیدوارې ښځې سره چې د ایبولا مرض نیولې وه کومک کړی و. د روغتیا نړیوال سازمان راپورټ ورکړی دی چې د 3000 نه زیات خلک لا تر اوسه د ایبولا نه مړه شوي دي او په ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې 2000 تنه د ایبولا ویروس لري.
د هانګ کانګ پولیسو د جمعې په ورځ هغه وخت مداخله وکړه چې د ډیموکراسۍ د طرفدارو مظاهرچیانو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ په لارو کوڅو کې جګړه ونښته. احتجاجونو چې یوه هفته یې وشوه د سیمې اوسیدونکي ستړي کړي. نښتې هغه وخت پیل شوې چې د کمونیست ګوند د واکمنۍ سلګونو ملاتړ کوونکو په مانکو کې د مظاهرچیانو په ځای حمله وکړه. د هغوی خیمې یې ړنګې او شعارونه یې څیرې کړل. پولیسو کوښښ وکړ چې دغه دوه ډلې سره جلا کړي خو په دغو نښتو کې چاته زیان نه دی رسېدلی او څوک زخمیان شوي نه دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. جاپانی چارواکي وایي چې په جاپان کې د اورغورځون کې غره د اورشیندنې د پیخي یوه اونۍ وروسته هم 14 کس ورک دي. دا په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو خونړۍ اورشیندنه وه چې را منځته راغلې ده. د ژغورنې عملیې د 20 کسانو مړې موندلې دي. دوی زیاتره هغه وخت مړه شوي دي چې تېره شنبه د انټاکي غر ناڅاپه اور واخیسته، اورشیندنه پیل کړه او تیږې ځینې غورځېدلې. نن سخت باران ورېده، مامورین مجبور شول چې د توکیو په غرب کې د ژغورنې کارونه بند کړي او خبرداری ورکړی دی چې د دې طوفان له امله کېدای شي چې د ژغورنې عملیات نور هم پسې وځنډیږي.
امریکایي شرکتونو او کمپنیو د سپتمبر په میاشت کې 248,000 خلکو ته کارونه پیدا کړي دي. د دغو مره خلکو استخدامول د بیکاری اندازه 15.9% ته راټیټه کړه. د 2003 کال د جولای د میاشتې راهیسې بیکاری تر دې حده نه وه کمه شوې. د امریکا د کار او کارګرو د وزارت په نننۍ راپور کې راغلي چې کمپنیو او شرکتونو د جولای او اګست په میاشتو کې 9,000 نور کارونه پیدا کړل. حکومت مخکې تخمین کړی و چې همدومره خلک به په دندو ګماري. د دومره کارونو پر رامنځته کولو سره په امریکا کې بیکاری 6% وه، 15.5% ته راښکته شوه.
د نړۍ نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په خبرو کې مو واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی او د برتانیې صدر اعظم نن په کابل کې د افغانستان او برتانیې په اړیکو خبرې کړې دي. همداشان په خوست کې یو شمیر خلکو د امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د اختر را رسیدو ته خوشحالۍ څرګندې کړې دي. د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د خبرو اترو پروګرام هم شته چې موضوع به یې وروسته اعلان کړو. جمهور رئیس اشرف غنی او د برتانیې د صدر اعظم ترمنځ نن په کابل کې د افغانستان او برتانیې د اړیکو په هکله خبرې شوې دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمد ضیا وایي چې د کابل په ښار کې د پولیسو د حوزو قمندانان د سیاسي انګیزو له مخې مقرر شوي دي چې دی غواړي د هغوی په ځای مسلکي پولیس په کار وګماري. جمهور رئیس اشرف غنی احمد ضیا نن دارک په ماڼۍ کې د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې په دې هکله یې د کورنۍ چارو وزیر ته وظیفه ورکړي چې د کابل ښار د پولیسو په حوزو کې اصلاحات پلي کړي.
اولین اقدام چې پولیس شهر کابل باید غیر سیاسي شي.
ښاغلی احمد ضیا ویل زموږ لومړی ګام دا دی چې باید د کابل د ښار پولیس غیر سیاسي شي او د کورنۍ چارو وزیر ته واک ورکړل شوی تر څو د کابل په ټولو ناحیو کې د اصلاحاتو پروګرام پلی کړي او په پیل کې د کابل د ناحیو قمندانان په بشپړ توګه مسلکي کسان وټاکي. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په دغه خبري غونډه کې د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې په مسله هم خبرې وکړي او په دې برخه کې د برتانیې د صدر اعظم نه د مرستې غوښتنه وکړه.
وان ریزن فور فورمیشن اف د ګورنمنت اف ناشنل یونټی.
ښاغلی احمدزی ویل ملي والی د حکومت د جوړیدو یو دلیل دا دی چې واقعي په دې وټونی غوښه دغه هوا د ستونزو او عمده مسلو په سر په بشپړ توګه د نظر یو والی رامسته شي چې د سولې مسله یو له دغه مسلو نه ده. خاغلی احمد ویل چې د سولې ټینګیدل یو نړیواله مسله ده او نړیوالو هڅو ته اړتیا لري.
موږ لوینه نستړي د هر افغان ځان باید قدر ولري او دا معنا ده چې باید سولې جدي ونیسو او سولې ملي مسله نه ده په عین حال کې بین المللي مسله او دی برخه کې د انګلستان دولت او شخصا جناب صدر اعظم ډيري حالې زلي کړې دوی له حالو زلونه موږ ممنون یو او غواړو چې دوی خپل کوښښونه ته دوام ورکړي ځکه سوله یوازې په یو مملکت کې راتلی نشي ثبات په یو مملکت کې نشي ثبات او سوله دې ته ضرورت لري چې یو منطقوي چوکاټي چې د بین المللي لوی قوت ټول خوا ورسره مرسته وسی او زمینه دې ته برابر سي چې پایدار سولې ته ورسي.
خغلی احمدی په افغانستان کې د فساد په خلاف د خپل حکومت د تیر ورځو د اقداماتو د یادونې په وخت د برتانیې د صدر اعظم نه وغوښتل چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته راشي او د فساد په وړاندې د افغانانو مبارزه لږدي وګوري. جمهور رئیس اشرف غنی بل میاشت په لندن کې د افغانستان په باب د افغانستان د حکومت او د برتانیې د حکومت په قربتوب د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس د جوړیدو له امله هم د برتانیې د صدر اعظم نه مننه وکړه. وی ویل چې دا کانفرنس په د نړیوال ټولنې سره د افغانستان د اړیکو د تازه کول لپاره یو ښه فرصت وسی. د برتانیې صدر اعظم دغه خبرې کانفرنس ویل چې برتانیې او افغانستان ګډ هدف لري او دا هدف یو باثباته امن لرونکی او پرمختللی افغانستان رامنځته کیدل دي.
وی وانټ ان افغانستان دټ از نو لونګر ا سیف هیون فور ټیرورिस्ट.
ډیوډ کامرون ویل موږ غواړو چې د روس افغانستان د تورستان لپاره یو مسؤل زینه وسی او نه هم دغه هیواد زمونږ یو هیواد ته هم ورزنی ګواخونه راولار شي. نن موږ په دې وغږیدو چې د دې هدف ترلاسه کول لپاره څنګه یو بل سره کارو. د برتانیې صدر اعظم ویل چې طالبان د افغانستان پر اتلونکي کې رول لوبول غواړي نو هغوی ته پکار دي چې زور زیاتی پرېږدي او په سیاسي بهیر کې برخه واخلي. د برتانیې صدر اعظم ویل چې درې میاشتې وروسته به په افغانستان کې دغه هیواد د عسکرو محاربوي ماموریت پای ته ورسیږي.
continue to support the development.
خغلی کامرون ویل اجازه راکړي چې دا سرګرد کړم چې موږ په افغانستان کې د افغان ځواکونو د پرمختګ نه په کابل کې په نظامی اکاډمۍ کې د مخکښ رول په لوبولو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ډیوډ کامرون ویل چې هیواد د یو پرمختللی افغانستان جوړیدلو هڅو ته دوام ورکړي او د دې هدف لپاره به د 2018 کال پورې هر کال افغانستان ته 198 میلیونه پاونډ مرسته ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ ټیم د آسیایي اولمپیک په مسابقو کې د سپینو زرو مډال ګټلی دی. دا رپورټ وروسته اورئ. پا په خوست کې یو شمېر افغانانو د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د سکل د اختر راتلو ته او اختر ته ډېر خوشاله دي. دوی ویلي دي چې په هیواد کې د نوي جمهور رئیس په ټاکل کېدو او د ملي یووالي حکومت په جوړېدو سره ښایي چې په هیواد کې آرامي راشي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
محمد نعیم یو تنځوان او د کابل ولایت اوسیدونکی دی چې اوسمهال په خوست ښار کې د سړک پر غاړه موچی توپ کوي. محمد نعیم امریکا غږ ته وویل چې په هیواد کې د ټاکنیزو ډلو ترمنځ د لانجو له امله ډېر اندېښمن و. خوست چې دغه ستونزه حل شوې د یو پرمختللی او باثباته افغانستان هیله ورسره پیدا شوې. هغه وایي نه یوازې دی بلکې په مجموع کې زیاتره افغانان سږني لوی اختر ته ډېر خوشحاله دي او هیله څرګندوي چې دغه اختر په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پیلامه واوسي.
کاروبار هم ښه صحیح ده، پکې پوه شي انتخابات لاندې هم خدای حل کړه. دغه در ټول اندېښنه کې وه چې دا به څنګه شي او دا به داسې شي. دا خدای شکر دا انتخابات لاندې حل شو، اوس کاروبار هم سټارټ شو ډایرکټ. نور خدا ټیټ کاروبار دا روان دی. خدای اختر هم په خیر دی کې سه خدای سب پیخه جوړ نه کې پکې ښه اسلامي حکومت راشي، خلکو کې اتفاق وي، سه سوله راشي.
برات خان د پکتیکا د یوسف خیل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې سږنی لوی اختر داسې مهال په افغانستان کې لمانځل کیږي چې څو ورځې وړاندې دغه هیواد د ملي یووالي حکومت پر جوړېدو سره له یوه ستر احتمالي بحران څخه وساتل شو.
د تیرو اخترو په څیر زه په دې اختر کې ډېر زیات خوشحاله یم او یو خوشحاله او نیکمرغه اختر ده. او په دې اختر کې زه نور خلک چې وینم هم ډېر خوشحاله دي. د خوشحالۍ علت یې دا ده چې نوی حکومت رامنځته سوی ده. د دې حکومت سره د خلکو په کارونو باندې مثبت اغېزې اچولی دي. خلکو په کاربارو کې هم ښه تغییر راغلی ده.
جمشید د تخار ولایت اوسیدونکی دی چې اوسمهال په خوست ښار کې نانوایی لري. هغه امریکا غږ ته وویل چې په هیواد کې د ملي یووالي حکومت پر جوړېدو ډېر خوښ دي. جمشید وویل کچیرې په افغانستان کې د ملي یووالي پر حکومت هوکړه نه وای شوې، ممکن هیواد یو بل بحران ته تللی وای او نن د اختر لپاره خلکو په دومره خوښۍ سره تیاری نه وای نیولی.
مو فیلم بسیار خوښ یم، دولت مو نیک شده است.
زه ډېر خوښ یم چې دولت مو جوړ او خلک مو مخ په آرامي دودي. زه له خپل خدای، دولت او خلکو څخه د آرامۍ غوښتنه کوم چې په ډېرې سوکالۍ سره خپل کاروبار ته لاسرسی ولرو.
په کار غریبی خود رسیدګي بتانیم.
د خوست ولایت یو تن اوسیدونکي عمر خوړلی عجب خان ډډوال بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په هیواد کې د نوي حکومت په جوړېدو سره په خپل دریځ کې نرمښت وښیي. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې نور له وسلوال مخالفته لاس واخلي او له اوسني حالته د هیواد راویستلو لپاره له نوي حکومت سره سیاسي خبرو اترو ته کښېني او یوې هوکړې ته سره ورسیږي.
طالبان د موږ ورونه دي، پوپی دی، د موږ خپل کلي کوم خلک دي، روزه شي د هغې وطن ته پوپی دی، موږ ته د سم ژوند تېروي. لکه موږ چې ژوند تېروو داسې دی دی تېروي، ځکه چې خو موږ مسلمان دی، مسلمان دي. نو مسلمان په منځ کې څه فرق کېدی؟ پوپی دی چې وطن خلقه او مسلمانه و.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ټاکنیزو ډلو ترمنځ د شپږ میاشتنیو اوږدو لانجو له امله پر امنیتي وضعیت او د خلکو پر ورځني کاروبار د منفي اغېز تر څنګ خلکو د یو بل کورني کړکېچ د رامنځته کېدو اندېښنه لرله. تېره اونۍ د دواړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ د ملي یووالي حکومت پر سر موافقې او د نوي منتخب جمهور رئیس تر معرفي کېدو وروسته اوس داسې ښکاري چې په مجموع کې د ټولو افغانانو پر ورځني ژوند مثبت اغېز شوی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د استرالیا کابینه په عراق کې د اسلامي دولت په ضد د نړیوال ائتلاف سره د مرستې لپاره د قواو لیږل او هوایي حملې تصویب کړې دي. د امریکا غږ خبریال په دې هکله رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زی لولي.
صدر اعظم ټونی ابټ نن د جمعې په ورځ وویل چې دا د استرالیا په ګټه ده چې دغه افراطي ډله ماته شي. هغه داسې وویل:
Today, cabinet has authorized Australian airstrikes in Iraq.
نن کابینه دا تصویب کړه چې استرالیا په عراق کې د عراق د حکومت د ملاتړ په خاطر او د عراق د حکومت په درخواست هوایی حمله وکړي. هم دغه راست کابینه دا تصویب کړه چې د استرالیا خاصه قوه به په عراق کې ځای په ځای شي چې د عراقي قواو سره همکاري وکړي او مشورې ورته ورکړي. ښاغلی ابټ وویل احتمال نشته چې د استرالیا عسکر به په مستقیم ډول په جګړه کې برخه وانخلي، خو خبرداری ورکو چې عسکر به تر ډیره وخته پورې هلته وي، یعنی هفتې نه بلکې میاشتې وخت به ونیسي. استرالیا د وخته لا د هوایی قوې 400 پرسنل او د خاصې قوې 200 عسکر متحده عربي اماراتو ته لېږلي دي چې په عراق کې د نظامی عملیاتو دپاره تیاریو کې مرسته وکړي. د حکومت په تخمین یو سل شپېته استرالیایان د اسلامي دولت د ډلې سره همکاري او یا راسن د دې دولت په طرفداري جنگ کې شامل دي. اسلامي دولت یا د داعش ډلې په عراق او سوریه کې یو شمېر برخې نیولې دي او خلافت اعلان کړی دی. د اگست میاشتې راهیسې امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو په عراق کې د اسلامي دولت په افراطیانو باندې هوایی عملیات کړي دي. ښاغلی احبت دا ونه ویل چې استرالیا به د امریکا او یا عربي هیوادونو سره په سوریه کې د اسلامي دولت په ضد په هوایی بمباریو کې برخه واخلي او کنه. د پنجشنبې په ورځ د ترکیې پارلمان د هغې نه وروسته په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د پوځي عملیاتو اجازه ورکړه چې د اسلامي دولت ډلې د ترکیې سرحد ته پرمختګ شروع کړو. د ترکیې په حکومت په وروستیو اونیو کې فشار ډیر زیات شوی دی. د اسلامي دولت ډله د کوبانی د سیمې پورې رارسېدلې ده. د کوبانی د سیمې د دفاع مشر امریکا غږ ته په یوې مرکې کې وویل چې اسلامي دولت په ډېره لویه کچه په دغه سیمه کې ظلمونه کړي دي او دوی ته د نړیوالو مرستندو ادارې رسېدل هم مشکله ده. د امریکا غږ د کوردیش څانګې سره په مرکې کې عصمت شیخ حسن وویل چې کوردان د خپلو سیمو نه دفاع کوي. په دغه سیمو کې امریکایي پوځونو ورسره د اسلامي دولت د ډلې په خلاف کوم ډول مرسته نه ده کړې. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. او اوس به وګورو چې د سپورت په دنیا کې د افغانستان د مسابقو په حقله څه تازه خبرونه لرو. دومره خبر یو چې د افغانستان د کرکټ ټیم په آسیایي اولمپیک کې د سپینو زرو مډال ګټلی دی. نور تفصیل خو نو جعفر خان سره
بس همدغه غټ خبر دی. نو
دا
سرخط نو تاسو پوهیږئ چې د افغانستان تقریبا شاوخوا 15 لوبغاړي تللي وو چې په جنوبي کوریا کې د اولمپیک په سیالیو کې، مثلا په تکواندو کې، په فوټبال کې، په ساحلی والیبال کې، په ځغاستې کې، بایسکل ځغلونې کې او کرکټ چې دا دویم ځل دی چې په اولمپیک سیالیو کې ورته ځای ورکړل شوی او په دې کې برخه واخلي. خو له بده مرغه په دغومره لوبغاړو کې یوازې کرکټ او تکواندو د افغانستان لپاره مډالونه وګټل، چې البته کرکټ 13 شپه سره په لوبه کې لوبه وکړه چې 85 لنکا وګټله او په 1900 کې ټول لوبغاړي وسودیدل. خو دوی افغانستان ته د 1000 رنزونو هدف وټاکه، چې اوله کې داسې ښکارېده چې ښایي افغانستان دغه هدف ترلاسه کړي او د 3000 مډال وګټي. خو هغه میدان او هغه د کرکټ آب و هوا داسې ده چې څوک چې اول ځل اوله کې منډې جوړوي، بیا دویم ځل څوک منډې جوړوي، هغه لپاره بیا سخت وي نسبت د اول ټیم چې تر
څو ځان ورسېږي هغه پسې مخکې شي.
نو بس له بده مرغه د افغانستان ټول لوبغاړي په 13 اور کې وسوځېدل او یوازې 15 رنزونه وکړل. البته له افغانستان لور نه نبی اساخیل چې کپتان هم وو، څلور سریلنکایي لوبغاړي وسوځل او په دې ترتیب افغانستان په آسیا کې دویم مقام او د سپینو زرو مډال وګټه. او د اولمپیک نه بل خبر دا دی چې د افغانستان یو تکواندو کار د 15 کیلوګرامه په وزن سره یمن، قرغزستان او هند ته، البته د هند لوبغاړو ته ماتې ورکړي او په دې ډول یې د ژیړو یا برونزو مډال ګټلی دی. او د کرکټ یو وروستی خبر دا دی چې نن د افغانستان ملي ټیم چې نیوزیلند ته تللی چې هلته تمریناتي لوبې وکړي او د 2015 کال د ورلډ کپ یا نړیوال جام لپاره ځان چمتو کړي، نو هلته د یو سیمه ییز ټیم، البته له ایالتي اوکلینډ ایالتي ټیم سره لوبه لري، تمریناتي لوبه لري چې ځان د نیوزیلند او د استرالیا له آب و هوا او له میدانونو سره فکر کوي چې دغه نړیوال جام
په
دغه دوه هیوادونو کې کیږي او افغانستان په دوه هیوادونو کې لوبې لري. او بس دا دی ونه ویل چې دا لوبغاړي څومره چکرونه وي او اختر کې
اختر زحمت وباسي څومره کار کوي.
دا د دې چې ویاړو نه وړي، بس موږ ورته د دې چې نه اختر مبارکي وي، نو غریبانو مسافرین دي
او یوازې د دوی نه بلکې د ټولو د اختر مبارک وي. د خیر سره سبا ته خو اختر دی. خو زه بخیل دي چې د اوریدونکو هغه و فرمایشی سندری یغه وورو هم دوبره خبره کومه چې په ځینو مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي دي چې په ځینو هغه پناه غوښتونکو چې د نارو په جزیره کې په استرالیا کې مقامات بند ساتلي دي، وې جنسي تیری شوی دي. دغه رپورټونه ورکړ شوی دي. په دې حق له زمونږ همکارې په استرالیا کې د سیدنی په خار کې د افغاني ټولنې د مشر سایار دی سبزي سره مرکه کړې ده. هغه به په بل پروګرام کې خبره شي.
بس اوریدونکو دې خبر وي.
سحر استرگا چراغ لنوا د سحر استرگا چراغ لنوا بیب سحر خو شپلات
داشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرو اترو یا گفت شنود د نن مخام په پروگرام کې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن په پیخو باندې غږیږو ځکه چې اوس هم په افغانستان کې دغه پیخې لیدل کیږي. د پروگرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو.
د برتانیا لومړی وزیر ډیوډ کیمرون په کابل کې وویل سره لیدې چې دوی د کال په پای کې خپل محاربوي عسکر افغانستان نو باسي خو د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې به خپلو هڅو ملاتړ ته همدغسې ادامه ورکوي. ښاغلي کیمرون نن د جمعې په ورځ په کابل کې درک په ماڼۍ کې د جمهور رئیس اشرف غني احمدزی او د حکومت له ځینو نورو چارواکو سره هم ولیدل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي غواړي چې افغان پولیس بې طرفه واوسي او تر کوم سیاسي نفوذ لاندې نه وي. ښاغلي احمدزی زیاته کړه چې غواړي پیل د کابل څخه وکړي او په ټولو حوزو کې مسلکي کسان وګماري، نه هغه کسان چې سیاسي پلویان لري. د سعودي عربستان ستر مفتي د حج په مراسمو کې ویلي چې داعش یا اسلامي حکومت د اسلام ستر دښمن دی. شیخ عبدالعزیز الشیخ ویل د اسلامي نړۍ دښمنان هڅه کوي چې ګډوډي رامنځته کړي او اسلام بدنامه کړي. مفتی عبدالعزیز پر مسلمانو هیوادونو غږ وکړ چې خپل هیوادونه د هیوادونو امنیت او سوکالی دي وژغوري او د داعش ډلې د جهاد په تبلیغاتو دی ونغولیږي. د اصلي کابینې په عراق کې د اسلامي دولت په ضد د نړیوال ائتلاف سره د مرستې دپاره د خاصو ځواکونو لیږل او هوایي حملې تصویب کړي. صدر اعظم ټوني ایبټ د جمعې په ورځ وویل دا د استرالیا په ګټه ده چې دغه افراطي ډله وځپل شي. په تایلند کې پولیس وایي دوه برمایانو منلې چې تیره میاشتې دوه برتانویان د تایلند په جنوبي برخه کې وژلي. دغه برتانویان د تفریح لپاره د غذایي ته تللي وو او د امریکا د مرکزي حکومت او ټکساس د ایالت د روغتیا د چارو مامورینو د هغه سړي د کورنۍ څلور غړي قرنطین کړي چې صحي معایناتو ښودلې ده چې د ایبولا مرض نیولي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لږ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. همداشان یادونه کوم چې نن شپه د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ د پیښو په هکله غږیږو ځکه چې اوس هم په افغانستان کې دغه پیښې لیدل کیږي. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.